دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت مقصد 100 میلیارد ډالر ضایع کړي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و ځنډولې ده. دوستانو ستړي مو شئ، زه اجملاند میر احمد صافی په همکارۍ درته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سرحدونو قومونه او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیص اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی او د اګامې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړي. محمد یعقوب احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي سره پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالت برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 28 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شنبې په ورځ په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په 33 ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نومان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپین مانې خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې وسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یو وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالی لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړي.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
they way ماده جنوبی کوریا او جاپان له مشانو سره خبرې وکړې. غوی نه وازی له شمالي کوریا ویریږي نه بلکې لیوال دي چې پر موږ بد حالت تحمل شل متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالی لګښتونه ته وګور کوي. خو د شمل پرونی سرګندونو په عین حال کې داسې ښکاری در چې دراتونکو کتن لپاره یو ور خلاص پرې خله. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقب په اړه خبرداري ورکړې. خاغلی پوتین دا سرګندولې پروند د روسیه په سن پیټرسبورګ خار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړې چې د ایران له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړې، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. خاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یو سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس خار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورت ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړه. په ریپورت کې نه دی ویل شوي چې دا حمله چا کړې. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ځای کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وايي د زورواکو په ګډون د ملي او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د قانونو د استخراج په وړاندې ستونزې جوړوي. همدارنګه به واوري چې د فرانسې خبري اژانس ګوانتنامو زندان د وضعیت په اړه او دغلته د بندیانو د نامعلوم برخلیک په اړه یو ریپورت خپور کړی. په تفصیل به تاسو خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په بل ریپورت کې واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه ځنډولې. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش او بخښه د امریکا د مرستو سرمفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ځای کړی. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې ویل چې د امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړول. جان سوب کو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشان نور هم پیوړی کړی دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامن ولسوالیو کې د سمدستي ثبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوی راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامن سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پاوز د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ترګواخ لاندې دي د عامه تاسیساتو او خوندزیو د جوړولو لپاره پر مرستندوی ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او د کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړی کړل.
When we poured so much money into these unstable environments,
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه و او یا ناتوانه و. خو ښاغلی سوبکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګ پوری سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په ټینګار سره وایي چې د زورواکو په ګډون د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د قانون په وړاندې ستونزې جوړوي. نرګس تهان چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبری غونډه ته خبري کولې، کڅ هم د دې کسانو نمونه وانه خېسل خو زیاته کړه چې د امنیت شورا ته په استولي ریپورت کې نمونه یاد شوې دي. لا کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وای د امنیت شورا تر پریکړې وروسته به د هغو زورواکو او د ملي شورا اولیتي شوراګانو د غړیو نمونه له رسنیو سره شریک کړي کوم چې د قانونو د قانوني استخراج پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او یا یې هم په خپل سر ډول سپړي. نرګس نهان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه کسانو نمونه امنیت شورا ته سپارل دي.
از طالب دایش ما هیڅ ګلانه درین به خاطر ذکر
له طالب او دایش نه ګلانه شته ځکه دوی د نظام دښمنان دي. دوی نه یوازې د قانونو په برخه کې بلکې په هر ساحه کې چې غواړي نظام ته زیان واړوي دریغ نه کوي. غواړم واضح ووایم چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیشته چې موږ یې جدي ستونزو سره مخ کړی
وایي چې د زیارت د شورای ولایتي
است. د لومړی ځل نه دی چې د قانونو په وړاندې د ستونزو در پیدا کولو په اړه د ملي شورا اولیتي شوراګانو په جنو غړی تور پوري کیږي، بلکې تر دې مخ کې هم د ملي شورا یو شمېر غړي په غیر قانوني توګه د قانونو په غیر قانوني استخراج اترن سوي وو. افغانستان ګڼ طبي سرچینې او قانون لري چې سره زر، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، د ډبرو سکاره په ګډون بلابل نورې قیمتي ډبرې پکې شامل دي. د پداس حل کې د چې د ګلوبل ویټنس په نوم یو غیر دولتي نړیوال موسسې په خپل روستي راپور کې ویل دي چې داش د عربستاني او پاکستانی ماهرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کندل اپیل کړی دي. د دغه موسسې په راپور کې د جنو کسانو په حواله چې هویت پټ ساتل سوی راغلی چې اسلامي دولت ډلې یاداش د ننګرهار په جنو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً د قیمتي ډبرو استل اپیل کړي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست کڅ هم د راپور په ښکاره تایید او یې هم رد نه کړ، خو زیاته کړه چې دغه راپور په چمتووالي کې دوی له ګلوبل ویټنس موسسې سره مرسته کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس موسسې د راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په جنو ولایتونو کې قانونه اسپړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان کڅ هم دغه تور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې کدا سې څه موجود وي د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت د مخه ونیسي. هغه وایي حکومت تل د خپل بام واورې د نورو په بامونو وراچوي، خپل حکومت ستونزې لري، مدیریت نه لري. له بده مرغه په تېرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د قانونو او پېټرولیم وزارت رهبري ته داسې څوک رانغی چې دغه وزارت مدیریت کړي. شک نشته چې موږ په ټولو ابعادو کې ستونزې لرو. زه نه تاییدوم او نه یې هم ردوم، ستونزې شته، خو په اصل کې ستونزه د وزارت په مدیریت کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم ورته نظر لري. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي او خوندیتوب لپاره د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په ګډون یو محافظتي کمیټه جوړه کړې چې دوه ورځې وړاندې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. هغه لی نهان زیاته کړه چې د دغه کمیټې د پریکړو په عملي کېدو کې به امنیت شورا له دوی سره بشپړه همکاري وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا خزینه عالمانو کانفرنس د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي. افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو وايي د خزو رول به په دغه کانفرنس کې مهم وي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورت لري.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتووالی نیول کیږي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي، فکر کوم غیس به ولري. یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړي، او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خبرې شوې، میرمن راز ویلي خزې کولای شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان را وګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سره والی وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. ومغختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علما او شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس په د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټه ور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د خزو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویند مرسیال شاه حسین مرتضوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دوی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي، د ښځو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوی هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
Stratfor commentary خبرونه ل طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه یو مطلب لیکل. په لیکنه کې راغلی چې ل طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیږلو ته پکتو سکهال د افغان اوګډې جګړې د پای ته رسیدو په هدف ل طالبانو سره خبرې د اټکل وړ نه بریخي. Stratfor commentary لیکي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې به هم سکهال د افغانستان پر سر خراب شي. د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنیو خندونو سربیره د افغانستان په قضیه کې د ایران خلکتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلې کړي. په نګدي راتلونکو کې د حل لارې موندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي. سټراتفور کمنټری لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي که ترهګر په افغانستان کې بریدونه زیات کړي، افغان حکومت به له ناټو او امریکا مرسته وغواړي. لویدیز کاروونکي د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي. دا د ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې په لویدیز کې کاریدونکي تالکم پاوډر تر ډیره د افغانستان له ختیځه د هغو کانونو له تالک ډبرو لاسته راځي چې ترهګرې ډلې پرې حاکمې دي. تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پوډر وایي، د ماشومانو له پوډر نیولې د سینګار تر موادو، رنګمالۍ او آن د موټرو په پرزو کې کارول کېږي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د تالک ماربله او کرومایت قانون لري، داعش ډله واک چلوي. داعش ډلې په دې او گاونډ سیمو کې چې پکې ډېرې زیرمې پرتې دي، له طالبانو سره سختې جګړې هم کړې دي. ګارډین ورځپاڼه د یو رپورټ د موندنو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړې چې پاکستان ته یو لار خلاصه کړي، څو همدا مدني مواد په اسانۍ ورورسوي. امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډېره برخه له پاکستانه ورځي. تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنۍ 300 میلیونه ډالري عوایدو یو لویه برخه هم جوړوي. ګارډین ورځپاڼه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک ډونووان په حواله لیکي که څه هم تالک پاوډر په هالیوډ کې د چلیدونکي خونی الماس یا بلاد ډایمنډ فلم په اندازه جذابیت ونه لري، خو کیدای شي یو خونی منرال وي. بلاد ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج له لارې د ترهګرو تمویل نندارې ته وړاندې کوي.
دوستانو، د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، خو وسیو نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و پر نو وسنډوله. خغلی ټرمپ په دې اړه د سرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او سرګندې دښمنۍ یادونه وکړه او شمالي کوریا ته د هر بې پامه او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینه ماڼۍ خبر کړویلې دی چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلی ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپل اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅ کله اړتیا پېښ نه شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټول نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زمونږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالی لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی، پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه، شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل که دی کله هم زمونږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یو اپارتمان کلی پرون وسپارلې. ښاغلی عبدالله په دې مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل افغانان له خپلو سپورتي اتلانو سره مینه لري او حکومت یې هم ملاتړ کوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی که هم افغانستان له سخت حالاتو تیریږي خود افغان ورزشکارانو ویاړونه ولسته خوښي ور په برخه کوي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوه یوه اپارتمان د کلی د ورکړې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانان له خپلو ورزشکارانو سره مینه لري او دی هم پرې ویاړي.
خوشحاله سم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال
د وی زه خوشاله يم چې نن دا فرصت برابر شوی چې د ورزش لی و مثال څخه د قدردانۍ په پار د اپارتمانونو کې لی تاسو تسپارو. تاسو د افغانستان خلکو ته خوښي راوړئ او دوی در سره مینه لري او تاسو د ټول ولس استازی توپ کوي.
شما نمائندگی از کل افغانستان میکنین.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي ټیم وویش لوبغاړو ته وروسته له هغې د یوه یوه اپارتمان د ورکړې فرمان ورکړ چې لوبډلې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې اتلولي خپله کړه. خو دا چې افغان لوبغاړو ته د ورکړل شویو اپارتمانونو کار اوس بشپړ شو نو ځکه کیلی هم نن ور وسپارل شوې. د ښاغلي کرزی د فرمان له مخې د فوټبال لوبغاړو ته اپارتمانونه د الامارات په ښارګوټي کې ځانګړي شوي دي. که څه هم افغان ورزشکارانو تل په حکومت دوی ته د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت به د امکان تر بریده د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې وکړای شول چې د نړۍ په بیلابیلو میدانونو کې په ښه ځلیدو سره د افغانانو سربیره د نړیوالو پام هم ځان ته راواړوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي وایي افغان ولس تل له دوی سره مینه کړې او د امکان تر بریده یې لاسنیوی هم کړی خو له حکومت نه راضي نه دي. د فوټبال د ملي ټیم غړی حمید الله یوسف زای
موږ نن خوشاله یو چې اوسنی وخت کې د وحدت ملي حکومت د طرف نه موږ ته دغه اپارتمنونه تسلیم شو او دا یو ورزشکار لپاره دا ډیر کم هغه دی امکان نشته ولې چې هغوی ډیر محنت کوي ډیر د افغانستان دپاره خواجانې کوي تر څو پورې د افغانستان نوم وباسي په ټول نړۍ کې. خو د حکومت نه بیا هم موږ دا غواړو چې راتلونکي زموږ ورزشکاران ځوانان چې دوی باید مدنظر ونیسي او دوی باید زیات تشویق دي. نه زیات
د فوټبال د ملي ټیم بل لوبغاړی معروف محمدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ورزشکارانو هڅونه او په دې برخه کې پانګونه کولی شي چې تر ډیره ستونزې حل او ترلاسه کیدونکي ویاړونه زیات کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلامونه وایم او د سلام او رسو ټول مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي وروسته پیغام پریږدم. پیغام او ګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میوه په دا روژه کې د مسکینانو سره مې کیسه کوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مې یو په دوه ګران کړي دي چې واجه چې شي د واجه خدا ده روژه را له خلک ثواب ګټي. تاسې غیران ګټي په غیران کې خو هېڅ شی نشته. سبب بیرته در ته ولاړ شي نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه وي. دا شان نه کې ارزانه کوي. وسلام په احترام.
وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نه ازادۍ رادیو ته خپل هیلې وړاندې کوم. پس سلام د ننګرهار محترم نوی والی صاحب ته ننګرهار ته ښه راغلاست وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی صاحب د خدمت یو مصدر وګرځي. او ورته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سړکونه او پلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړي نه نیولې تر برکاټکوټه پورې یو 12 کیلومتر اندازه سړک لرو چې څو وارې سروې ډیزاین شوی دی او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته دی. او یو سکول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 12 کیلومتره سړک او دغه پل راته جوړ کړي نو دا به ښه. وسلام به احترام.
ما سلام دا دې د ګریشتو د سوالي نه طالبان دا خاصه دا پیغام چې په لاس د خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي. دا بندونه مخرب وي. دا پلان مخرب وي. ایران او پاکستان د پیښې درکې د توای وای واسه دا بخښه بار باندې دی من باندې بل دي. دا خراب په لاس د خدای بس کې مرسي به یاس یو ګونه ګونه دکسي باندې د خپل ملک د پاکستان او د ایران لپاره مخرب وي. په لاس د خدای وسلام په ایران.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی رادیو دریز نہ دے.
ہر
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوی و پرون وسنډوله. او دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتومي تړون د فسخه کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی پوتین دا څرګندولې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو څو نور رپورټونه هم لرو. د فرانسې خبري اژانس د ګوانتانامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. فرانس پریس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتانامو ته وړل شوي اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان و خو اوس یې عمرونه پاخه شوي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
پر متحده ایالاتو د 2001 لومړي کال د سپتمبر د 11مې نیټې تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول. د فرانسې د خبري اژانس په وینا اوس څه د پاسه 15 کاله وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمر وو پاخه عمر ته رسیدلی دي. سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتې 40 زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده. د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي، خو ویکیلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینې معلومات افشا کوي. فرانس پریس وایي د ګوانتانامو زیات عمر لرونکي زنداني یو 70 کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی او تر ټولو ځوان او کم عمر بیا د سعودي عربستان تبه حسن محمد علی بن عطاش دی چې اوس 22 کاله عمر لري. په ګوانتانامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زندانی 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتانامو کې بندي خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې 4 ځله له ګوانتانامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او کنه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤلانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د ګوانتانامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتانامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11مې د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمېر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتانامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتانامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی، او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وایي تر اوسه 9 بندیان په ګوانتانامو کې مړه شوي دي چې د امریکا د پوست په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده. خو په څه ډول چې د ګوانتانامو وضعیت دی، ښایي دا وروستي کسان نه وي چې په خپله خپل ژوند پای ته رسوي.
آزادي رادیو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وروسته له هغې چې امریکا د ایران له اټومي تړون نه ووتله، واشنګټن د اروپا د المونیم او اوسپنې پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د اروپایي ټولنې د لویو هېوادونو مشرانو لکه جرمني او فرانسې له چین او روسیې سره خپلې اړیکې ډېرې کړې. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې او جرمني په مشرانو ټینګار کړی چې د چین او روسیې له مشرانو سره د لیدو پر مهال دې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هغوی اندېښنې ورسره شریکې کړي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدل کیږي او کور کلی هم مهیروي.
د جرمني او چین مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران له اټومي تړون د امریکا له وتلو سره سره به دغه دواړه هیوادونه یاد تړون ته ژمن پاتې سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خپل چینایي ساري لی کیو کیانګ سره نن پنځشنبه په پیکینګ کې ولیدل. میرمن مرکل وویل که څه هم د ایران اټومي تړون اوس بشپړ نه دی، خو وایي کوم ښکاره بدیلې هم نسته. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه شاید د امریکا بندیزونه له ایران سره د ځینو اروپایي شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ کړي چې دا کار د نورو هیوادونو لپاره زمینه برابروي څو په دې اړه ګامونه واخلي. لیک یو کیانګ وویل چې د ایران د اټومي تړون لغوه کول د سیمې سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. دوی که دا توافق لغوه سي اغیز به یوازې د ایران پر اټومي پروګرام نه وي، دا به د غرض د نورو نړیوالو مسایلو پر هواری چې د مذاکرو او سیاسي لارو پر مخ وړل کېږي هم اغیز وکړي. د جرمني صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د غرض د بشري حقونو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې د نورو مسایلو په اړه د مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل شوی انګلا مرکل د چین په جنوب کې د دغه هیواد ټکنالوژي مرکز هم وویني. مخکې تر دې میرمن مرکل د امریکا او روسیې له چارواکو سره هم لیدلی دی. دا سفر داسې مهال سوی چې د فرانسې ولسمشر د روسیې په سفر تللی دی. ایمانویل ماکرون به نن پنجشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې وګوري او د ایران د اټومي تړون سربیره به د سوریې او د اوکراین د ختیځ د جګړو په اړه بحث ورسره وکړي. ولسمشر ماکرون تېره اونۍ د جرمني له صدر اعظم سره لیدلی وو. اروپا او مسکو اوس مهال له ایران سره د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره ډیپلوماتیکي هڅې جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې په روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې له ولسمشر پوتین سره مطرح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤولو ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شادی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نکړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یا ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ او تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخکې دې نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خلاص داسې خالی لاړ نه شي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل دا د حج موده دلته تیروي د مرکز اصلاح کې، کولی شي چې خپل درسونه هم ووایي، د معارف په نصاب کې شامل واوسي او هر کله چې دوی بیرته خوشي کیږي له حج څخه بیا موږ بیا هم هغه مکتبونو سره یې په تماس کیږو چې دا ماشوم بیرته هلته ځای په ځای شي.
تاسو ویل چې دوی دلته د اصلاح په مرکز کې د ښوونې او روزنې لپاره دوی ته زمینه برابروي، څومره ډاډه یې چې دغه کوم څه چې دوی ته ورزده کوي دوی زده کوي او دا دوی ته ګټور ثابتې دلی سي.
په ځنګل ډول موږ په پروژه کې دغه تفریحي یا خلاقیت په برخو کې چې موږ کوم خدمات هلته راکوو یا صنفونه لرو لکه رسامي لکه خطاطي لکه انګریزي ژبه لکه کمپیوټر، یعنی زموږ دغه کیفیت یا دغه معیار چې موږ عراقو تر دولت یا تر نور عام سیستمونو څخه لږ جګ ده او دا معمولا ماشومان خوښوي. هلته مثلا که زه وایم چې زه هم د اوس یو انځور نشم ایستلی د یو انسان، هغه هلته ماشومان که تاسو وګورئ ښه صحیح هم یو انځور په خپل لاس هغوی کولی شي چې وباسي یا یو ښه خطاطي وکړي او هم په کمپیوټر پدې سي هغوی ته موږ دغه ذهنیت ورکړی ده چې تاسو چې دلته یاست خوښوئ چې دغه کوم موده چې تاسو دلته تیروئ د بیرته ښه کیدو لپاره تاسو کار وکړئ، د بیرته د یو نورمال ژوند ستنېدو لپاره تاسو کار وکړئ. نو دغه مورال چې موږ د هغوی لوړه کړی دلته هغوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس هغوی ته ډېر مفید تمامیږي.
دا خو تاسو له ماشومانو سره مرسته کوئ چې دوی یو څه زده کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. که اوس د کورنۍ په هکله راته ووایئ، په تېره بیا مور پلار دوی سره تاسو څه مرسته کولی سئ تر څو یو مهارت زده کړه یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي؟
هر ماشوم چې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي، زه ورته خطا وایم، په دې سه زموږ ډیری ماشومان اصلا نه پوهیږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې. حکم و هر خطا چې دوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو ته یو سرتیری ورته وایو یا بی توجهی یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده. نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړوو یا دوسیه جوړوو، زموږ یو اصلي برخه هم دا ده چې دوی کورنۍ سره په تماس کېږو، اول دوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي، بیا دوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې تاسو ماشوم هم اوس نورمال ژوند کوي او تم هم ډېر ورسره نورمال چلند وکړه. ضرور نه ده چې خپل ماشوم همیشه تحقیر کوي یا همیشه بدې خبرې ورته وکړي، اوس خو یو کار ده شوی ده. نو دغه د مور و پلار مهارت چې دی ډېر مهم دی، په دې سه اصلي محیط هم دغه ده د یو ماشوم لپاره کله چې د دوی حج تمامېږي دوی بیرته ستنېږي خپل کورونو کې. نو که دغه محیط ورته امن جوړ نشي، که دغه محیط ورته سالم جوړ نشي، ډېر شونی ده چې دا ماشوم بیرته په ډېر زر کم وخت بیرته هماغه جرم و جنایات و هماغه خطاګانې چې پخوا کړی ده بیرته هماغه حالت راشي.
هغه ماشومان چې د اصلاح په مرکز کې دي معمولا دوی ډېر وخت لپاره هلته پاتې کېږي، کله که دوی په ښوونځي کې هلته محرومیږي بیا یې نه نیسي، کله چې بیرته له دغه اصلاح مرکز نه دوی فارغیږي په دغه وخت کې تاسو څه مرسته ورسره کوئ چې بیرته هماغه خپل پخواني مکتبونه دوی ونیسي؟
په ډېر افتخار زه ویلی شم چې کله چې راغلم دغه څانګه فعال نه وه زموږ په پروژه او مرکز اصلاح کې، خو زما او زما ټیم په زیار موږ وشو کولی چې وزارت معارف سره خبرې وکړلې، یو دوه رسمي بست واخیسته چې یو د معلم او یو د سرمعلم یا مدیر بست چې دایمي په شکل ده مرکز اصلاح کې دلته فعاله شو. ورسره موږ د معارف نظام بل مقطعي معلمان درو چې همدغه دوه دایمي معلمان چې ما مخکې ویل د مدیریت دوی لخوا کېږي ترسره کېږي. یعنی موږ وشو کولی چې دغه مرکز اصلاح کې مو یو رسمي سیستم د معارف جوړ کړو، لکه پخوا مې چې ویله که ماشوم راځي مرکز اصلاح ته موږ اول تثبیت سویه کوو او هغه د هغوی مکتب سره موږ هغه کوو خبرې کوو په تماس کېږو چې دغه سویه معلوم کړو او تر کومه موده پورې چې د ماشوم دغه مرکز اصلاح کې تیری که شپږ میاشتې که درې که یو کال یا درې یا څلور کال موږ کوښښ کوو چې هغه معارف صنفونه چې موږ دلته جوړ کړی ده دوی صنفونو کې دوی ته اشتراک ورکړو او دوی درسونو ته ادامه ورکړي او هر کله چې دوی خلاصیږي موږ بیرته په منظم توګه یو اسناد تثبیت درجه او د شیانو ټول هغه دوسیه ورسره لیږو هغه مکتب ته چې دغه ماشوم حاضري ښه و مثلا دغه تلفون تکمیل کړی ده او تاسو کولای شئ چې پرته له امتحانه بیرته په یو ځانګړی صنف یا مشخص درجه کې تاسو شامل کړئ.
کله چې تاسو دغه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې له ماشومانو سره مرسته کوئ، دوی ته د ښوونې روزنې او زده کړې اسانتیاوې برابروي، آیا په دې کار کې کوم خنډ سره مخ کیږئ که کار مو عادي نارمل مخ ته ځي؟
کرشته ته وایم چې اصلا زموږ ماشومان د علت چې دوی متخلفین دي د قانون څخه یا خطاګانې کوي، اصلا د علت دغه ده چې زموږ کوچنی کوچنی ټولنې چې موږ لرو په هر سیمه کې، په دغه ټولنو کې بعضې مشران یي چې مثلا زمینه د دې ایجاده یي چې ماشوم خراب لارې ته لاړ شي یا خطاوې وکړي. نو زموږ یو همیشنی چالش یا خنډ چې موږ ورته وایو همدغه ده چې یو ماشوم سره موږ کار کوو، موږ هغې ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو، خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوي نه دي، بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي. یو خنډ او بل خنډ دغه د ماشومانو اقتصادي حالت، د کورنۍ اقتصادي حالت ده. مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یو څو کاله سختي وباسئ چې تاسو ماشوم تحصیل وکړي، درس ووایي، خپل کیدای شي چې څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد یو ښه باسواده انسان دینه جوړ شي، مامور شي، باسواد شي. خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې 100 افغانۍ یا 200 افغانۍ مقصد چېرته شاګرد اوسي، کار وکړي، اوږده مودې لپاره فکر نه کوي.
ډېره زیاته مننه، خیر
اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې مریم توخی،
درنو ورېدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات خو لري چې میړه مې عملي دی، د ځان لاره شمه بنا روژه کې مسره جنگ شم، یم ماشومانو جاړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي له روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو حتی یو څوک کنځلې هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه ده.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي؟ همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله مند یو تر پایه را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر منوریدونکو، روژه د اسلام له 15 بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده، او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدری وکوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تکابل ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې له ګلالۍ څخه اورو.
دا مشکلات خو لري چې میړه مې عملي دی، روژې مبارکه میاشت کې کنه چې زه د ځان لاړه شمه بنا روژه کې مسره جنگ شم، یم ماشومانو جاړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف یم. روژه نسي ولې نه روژه نسي؟ هو مشکلات یې معنی بر همسایګان چې راشي دا ته مراد ورسره نه. نن سبا چې راغلی م هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی یم. راپسې را منډې وهلې ویلې ودرېږه ما ته پیسې راکړه. ما ورته وویل چې ما سره پیسې نشته او دې نه زه ډېره په څه علاج د دې وکړم. یو خواته نه نیستي ده او زه راځم دې دفتر کې
د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او فقاری چې ان ته وخت را لیو نه وخت برره ته ډیر واچو دیګر ته دسی وکاو غسی وک نور مشمانو باندې ډیر بدحال خلق د خوشحالي چې روزی مبارک میاشته او زه خپایم چې د روزی مبارک میاش کې بز سر دی سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تاریخ دی
د کابل د کارته نو سیدون کې نور زیابیا داسې وای چې نو دی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅ څوک چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خطو غتیری غزیاته وی چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وای
شوی روزی مبارک میاش کله هم لازمو په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکم وي ټول تر منځ کورنۍ ټول غړي تر منځ کې مشرانو کشرانو تر منځ خوب هم پکې کوو ځکه لکه څنګه چې تاسو ویګ پروژه کې خوب هم په خپل عبادت دی ال خوب چې راپورت شو بیا د مسپخیل منځنه ورسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتي لپاره یو دا چې یو بل سره مکوما کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه به چې روزه ماتي تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالي پورین تندي یو بل سره په خره او یا د روزه مبارک میاشت تیروي البته کورونا کې خو کله کله داس نه کیږي چې یا دیګ نه وخت شي یا مال کم او زیات یا خو خراب دا خو پکې راځي خو هیڅ وخت هم مشران له طرف ناسي جدي عکس العمل څنګه وړاندې نه دی ښودل شوی کله هم داسې وشي هغه روزه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خل ناسه وي خپله ډوډۍ وخوري کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه
بلخوا حلیمه هڅوي صابیا وایي چې په روژه کې ډېر فشار په میرمنو وي د پښلې میو درو جماعت تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روژې ترڅنګ د کور مسولیت او کله خو د کور بیرون کارونه هم دوی تر غاړې وي نو کله چې په داسې حالت کې راوی هم بد شي نو ډیره بد اغیزه کوي
نو خا بدوی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چيني سي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه خپل کورنۍ بندونه باسي ځکه ډیر منفي تاثیرات کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دی پغه کې کوشنیان هم دی چې کوشنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې د غصه د قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې ازما په نظر حتی دوی کې شي روجینه هم متنفره شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کې شي روجا او سیتی نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوشنیانو په مشرانو هم ډیره غیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره هده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمک په خويندو باندې البته ډیر منفي غیزه کیندل شي تر ډیره هده د ډیره کورنۍ لیدلې دي چې د داسې تاریخوال رمختی یندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروجه برکتی میاشته اجر لري اما شته د کورنۍ چې داسې ستونز پکې پیدا کیږي داسې تو تخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دې تل پکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زر تیر کړي ترڅو دغه حالات نشمو ګر سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه
تاسو اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غوسه کوم چې دا په خپله د غوسې لامل کیدی شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما در دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخواله کوي ګوره لتون به داوی کې چرته موږ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي د په قهر کېږي د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي وهل ټکول پکې راځي خصوصا ماشومان ډیر زیات تهدیدوي او ګوره تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخواله د انسان د عواطف سره تړاو لري کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلق چې داغه هم په خپل دی او هم د خوښاته چې نور خلق دی د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي او د هغه خلق چې په دی باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولای هغه باید د ریلکسیشن نه کار واخلي ځنې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دیوشي کولای چې هغه ځنې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولای چې د دیو قهر یا غصه کم شي او بالاخره دیو په عملی شکل باندې په غصه باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. استاد ډیره کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره د کورنۍ غړو سره ماشومان سره میرمن سره د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یو میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر زغم په الله جل جلاله باندې دی قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کم تعهد منګلرو دی مسلمانای دغه هغه عملی ننداره کول دي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو حتی یو څوک کنزلی هم وکي تاسو دوزل یغه ته وای چې زما روزه ده. کله چې یو څوک بیا روزه هم ولري او روزه د خ مسلمانای د خسړی توپ د خ مور توپ د خ پلار توپ او د خ انسانيت ننداره باید وي، نه دا چې د بد اخلاقی او مثلا په کور کې د ګډوډي او په نورو باندې د ظلم او د بد خبرو د تحمل یا شومن کدا چې په قرانه یو کې څوک په ماشومان باندې مثلا پټکی کوي یا باغی باندې ظلم زیاته کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله دا سی راضی چې مثلا یو څوک یو دیګي خراب کړي اغه ته به خلک پروژه کې پقاري خزي ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چرته تاسو تلن یو رزق کې خودل شو یو روزي کې خودل شو تاسو هغه په تب نه و نم خړله نو بس غلی شي هیڅ مو وایي، معنی دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شي.
هغه څوک چې روزم نیسی او به په کورنۍ کې د ستاپتری خواله کوي د کورنۍ د غړو سره د روزه بچنګوي
پروژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چند ثواب همدارنګ ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیاد دم دم ګناهم پکې بد ده. تر الله جل جلاله په دې باندې ډیر فقاریږي او خصوصا هغه څوک چې هغه تاسو په اختیار کې دي، هغه تاسو اولادونه دي تاسو کورنۍ ده تاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په غوي باندې ترحم حکم کړی دي خپل اولاد باندې په خپل ماشومان باندې، نو الله کسته فقاریږي کې ګوري دا کراهیت راځي د خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلي د درست نه پځي کېږي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي ډیر روزنیون کې داسې دي چې یوازې هغه ته لوګه او تندک پاتې کیږي نه هغه ثواب، همدارنګه ډیر قیام کون کې د شپې ډیر عبادت کون کې داسې دي چې یوازې به خوبي ورته پاتې کیږي نه هغه د عبادت ثواب، نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم پروژه کې یې خیر ده.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې مېسرانه شي او روزه مو هم سلام
ګوري د ټولو نه مهمه اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم په ځای کوون د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګاری او د پاکۍ نیت لري، نو معنا دا ده د دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغه اعمال نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسیدي هغه نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بد خلکو سره چې موږ ناس تلرو هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دا روزه زما د پاره ده او زبد دي ثواب ورکوم، نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روزه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله دې هغه حکم کړی دی او دغه په یاد وساتې چې دغه څومره خلک چې تاسو د لاس لاندې دي امغه عبادت کوي لکه روزه تام نیولې دا غیم نیولې دا مثلا کورنۍ روزه نیولې، نو په هغه باندې ترحم وکي دې په ځای باندې چې مثلا په هغه باندې پټکی وکي یا قهر پوه وکي یا په غوسه وکي یا بد اخلاقی وکي دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغه ته نفقه اضافه کوي په هغه باندې ترحم وکي هغه سره خ سلوک وکي د خپل ګاونډیان سره هم خصلوک وکي د خپل کورنۍ سره هم خصلوک وکي، نو ان شاء الله چې زمونږ استاد روزه به ډیره سالمه تیر شي.
دا وعده دی ونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
شور مغرب تسنگ